ډیره زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. نن د مارچ 7 په افغانستان او درست نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض پای ته ورسول شي او د نارینه وو په شان دې برابر حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړۍ میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان ښځو وضعیت ته خوشبیني ښکاره کړې او ویلي چې اوسنی افغانستان بدل شوی. په دې اړه په ریپورټ سربیره د هغو میرمنو څرګندونې هم در سره شریکوو چې د مارچ د 8 ورځې چې د مارچ د 8 نیټې په مناسبت چې د ښځو نړیواله ورځ ده خپل بیلابیل نظریات لري. د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر په مهال ویلي طالبانو څخه به پر 215 میوند کلي اردو د برید غچ واخلي. دوستانو، دا ریپورټونه به په وروسته درته په خبرونه کې وړاندې کړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل قلي اردو د طالبانو د برید بدل واخلي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. او د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې وویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلي اردو د طالبانو د برید غچ واخلي. تیر اونۍ د مارچ په لومړۍ وسلوالو طالبانو په خوراب کې د 215 تم کلي اردو پر اډې په برید کې درویشتنه ووژل او 14 نورې ټپیان کړل. د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان سکاټ میلر پرون له نږدې د حالاتو د څېړلو لپاره هلمند ته ولاړل. خغلی خالد ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر اتل قلي اردو د حملې اصلي پلان جوړونکي په یو لړ عملیاتو کې وشلې. د ژمنه وکړه چې پر اتل قلي اردو د حملې موضوع به تر پایه تعقیب کړي.
دا به موږ تر هغه اخیري سوري نه چې دا پلان سوي تر هغه ځایه به تعقیبوو انشاءالله.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د حملې د طرح ته وشل کېدو تر څنګ وطن نور ژوند نیول شوی دی. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکایي او طالبانو ترمنځ پر خبرو یې اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. د امریکا د عمومي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل له زلمي خلیلزاد سره له خپلو خبرو ورته څرګنده شوې چې له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوې او هغه ترې خبر دی. د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل چې په افغانستان کې سیاسي شرایط وستاسي نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هیواده ووزي. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې. د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد العثمین ویلي دي چې او آی سی د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي او د کابل پرونی حملې د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي. د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین پر مراسمو په برید کې 3 تنه ووژل شول او 22 نور ژوبل شول. په دې غونډه کې یو شمېر لوړپوړو سیاسي چارواکو هم برخه لرله. د بریدونو وروسته ویل کېږي چې ګډه وډه شوه. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ لیدلی، د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د بخښنې نړیوالې موسسې دا خبره په هغه بیان کې کړې چې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړی. د دې موسسې د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی په تیرو 19 کلو کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته په اشارې ویلي دا په سخته ترلاسه شوې بریاوې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کورونو کېنول شوې وې، بشري حقونه ترې واخیستل شول، خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د موسسې په 2009 کال کې د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې، خو په عین حال کې د افغان ښځو ستونزو او چیلنجونو ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن په څلورمه یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې، خو درېیمه د باران د اورېدو له کبله لغوه شوه. نن به د هند د هرادوان اسمان وریځ وي، خو اټکل شوی چې باران به ونه اوري. تر دې وړاندې افغانستان درې واړه شل ورځې سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي څه باندې سل تنه مشکوک سخدریز یې نیولې. پاکستان دا کسان وروسته له دې نیولې چې له هند سره د دې هیواد کړکیچ زیات شو. ویل شوي چې د پاکستان له لورې په عملیاتو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي، د هغې سخدریزې ډلې غړي هم نیول شوي چې د هندي کشمیر په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل د قانون نافظونکو ادارو 121 کسان نیولي. یو پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري اژانس وویل امنیتي ځواکونو د جیش محمد ډلې چې په هندي کشمیر د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی څو غړي هم نیولي. هندوایي جیش محمد د لشکر طیبه سختریزې ډلې و څانګه ده. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی تروریستي حملو مسؤلیت منلی و. دا بی پولی خبری اعلانو ټولنې پرون د خزو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 22 بندي خزو ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې پر اساس د 13 فبروري میاشتې تر پایه پورې 340 خبری اعلان بندیان و چې 22 تی یعنی په سلو کې اته خزینه خبري اعلان دي. د بی پولي خبري اعلان ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی وایي دا 22 خزینه خبري اعلان په نه هیوادونو کې بندیان دي. تر ټولو ډیر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیان دي. د دې ادارې سرمنشي کریستوف دیلیوري په یو بیان کې ویلي چې دا 22 خبري اعلان له خپل ازادۍ په دې خاطر به برخې کړی شوی دي چې دوی په جرأت لیکنه او یا خبرې کولې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پالیسی ختم کړه چې پر اساس یې د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې له سیمو د باندې د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون ویل د معلومات ورکول د حکومت په شفافیت کې خوالی نه راوړي، خو استخباراتي مامورینو د اصلي کار خنډ کېږي. د کانګرس غړو او د بشري حقونو ډلو د ټرمپ فرمان غندلی، ویلي چې کېدای شي د دې پالیسۍ لغوه کېدا سی آی ای یا د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې ته اجازه ورکړي چې بی محاسبی د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. تر ټرمپ مخکې پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې دا پالیسی په دې نیت وضع کړه چې بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه شفافیت زیات شي. دې پالیسۍ سی آی ای چې د افغانستان، پاکستان او سومالیا په شان هیوادونو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې کړي مکلفه کړې وه چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو کلنی رپورټ خپور کړي او وښیي چې د حملو په نتیجه کې څومره کسان وژل شوي دي. دوستانو زموږ غږ لاسادۍ راډیو ناورئ زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. نن د مارچ 7 په افغانستان او درسته نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د افغانستان لومړۍ میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د افغان ښځو وضعیت د خوشبیني ښکاره کړې، ویلي دي چې اوسنی افغانستان بدل شو. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا موري چې یو شمیر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېرې ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. په دې موضوع یو تفصیلي ریپورټ لرو. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هلمند ته د سفر پر مهال ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوند کلی اردو د برید غچ واخلي. دا موضوع هم څیړو. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس وایي ملي لوبډلې ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا له مخې کیږي نه د خپلوۍ او اړیکو له مخې. د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر عزیز الله فضلی سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې یو امریکایي جنرال خبرداری ورکوي چې ممکن داعش یو وار بیا په سوریه کې پښې ټینګې کړي. ونیزو پروګرامونو کې کور کلی ونیز پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام در اورو. دوستانو دا ازادي راډیو ده. نن د مارچ 7 په افغانستان او درسته نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض او زور ساتیا پای ته ورسول شي او د نارینهو په شان د حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړۍ میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان ښځو وضعیت ته خوشبیني ښودلې ده او ویلي دي چې اوسنی افغانستان بدل شوی. په دې اړه نور له عصمت ساروان څخه.
په افغانستان کې نن جمعه په داسې حال کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې یو شمېر ښځې اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر حقونو معامله وشي. خو د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی وایي چې اوس وخت بدل شوی او افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې د دوی پر حقونو څوک معامله وکړي. دا وایي
افغانستان د روز نیستک واکه چند سال تیر شدن
پرونه افغانستان نده کلونه تیر شوی. پا نولسوش پجنیویم که چه دوی وقت ورسیدل پا افغانستان که یو دول گدودی او ویرانی و حکومت نو اردو نو هیچ شای نو. خو اوس ده حق محال خلاف با تیرو ولسو و اطلسو کلونو که حکومت او سیستم را منسته شو اوس وضعیت دیر بدل شویده. همه وقت چه طالبان واکمن شول شزی دیر منزویوی خو اوس شزی دیر قوی حضور لری.
بسیار با انزیوا بودن و بسیار زیاد وجود.
میرمن غنی له آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې هم در ازوویل چه شزو پخپل خپل ژغ پورته کرده. د قطر په دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي. په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. په همدې حال کې د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کور کښېنول شوي وې. بشري حقونه ترې اخیستل شوي وو خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د مؤسسې په 2009 میلادي کال د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې ده. میرمن غنی هم په افغانستان کې د ښځو د بریاو یادونه کوي او وایي چې دا پرمختګونه په شانه شي تمول کېدی. دا وایي اوس ښځې په ټولنه کې ډېرې فعاله دي. په ټولو سطحو کې که سیاست وي یا ټولنه یا اقتصاد دوی موجود دي. اوس یې څوک حذف کولی نه شي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د جنوبي آسیا کمپاینره سمیرا حمیدی وایي په تیرو ولسو کلونو کې هغه بریاوې چې افغان ښځو په سخته ترلاسه کړي باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي چې لا هم افغان ښځې له تشدد سره مخامخ دي او د جګړې د قربانیانو یوه لویه برخه بېګناه ښځې تشکیلوي.
د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه هر کال په افغانستان کې لمانځل کیږي. د افغانستان په ټولو ادارو کې د دغې ورځې لمانځنه او د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره ژمنه کیږي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېرې ښځې په دې ورځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د روان لمریز کال له پیل نه تر اوسه له دغه کمیسون سره 4,390 تاوتریخوالي سختې قضیې لکه د ښځو وژنه، جنسي تیری او د فزیکي تاوتریخوالي قضیه ثبت شوي. نور حل له کابله د فیروزي عزیزي په یو تفصیلي ریپورت کې.
د مارچ میاشتې اتمه نیټه د ښځو نړیواله ورځ، هغه ورځ چې د یو شمېر ښځو په خبره په کال کې یو ځل لمانځل کیږي او افغان حکومت پکې د ښځو ناسم وضعیت ته متوجه کیږي. یو شمېر دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېری ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. د کابل ښار یوه اوسېدونکې فاطمه د ښځو د ورځې په اړه وایي:
در افغانستان اصلا روز جهانی زنم او قلم متعلی نیست و
زپا افغانستان که در خزو در نریوال ورازی پرانه نپاهیگم. دلتا خو اصلا در خزو ملاتر نکیگی، زین خو پزور و دیگی. دلتا در خزو حقونه تر کولاندی شوی، خواهی لسل سلنی یوازی لسل در خزو تا پاملر نوشی. یوش میر افغان خزو تا در دیر نور استونزو تر چنگ در کور سرپرستی هم ور تر خاریده. انیس گل هغه میرمن ده چې اته ماشومان لري او د کور یوازینی سرپرست ده.
مشکلات د زندګی بسیار است.
زما په ژوند کې ستونزې زیات دي. د ښځو ورځ مې هم هیڅکله نه ده لمانځلې. د کور سرپرستی هم زه کوم. یوازنانه نانوایی لرم. ماشومان مې واړه دي. تر ټولو مشر یې 13 کلن دی. هغوی یوازې ښوونځي ته ځي. د کار له پیسو مې 200-300 افغانۍ راته پاتې کېږي چې یوازې وچه ډوډۍ مې ماشومانو ته پرې اخلم. افغان ښځې د مارچ د اتمې نېټې په اړه ناستې او نمانځنې کافي نه بولي او وایي په دا شان محفلونو کې د یوازې ژمنې نه بلکې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره هم باید عملي اقدام وشي. سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د تیرو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړنو یادونه کوي خو وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. او باید په دې اړه جدي اقدام وشي. د افغان ښځو شبکې مشرې ماریا کمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د ستونزو په اړه وویل:
کاناتمه د مارچ د ښځو بین المللي ورځ په کوټ کوټ د افغانستان کې مخصوصا هر کال منځل کیږي، اما متاسفانه اوس هم افغان ښځې هغه خپل حقوق ته نه دي رسیدلي. د افغان میرمنې د راز راز ستونزونه متاثر دي، تاوتریخوالی لا کم شوی نه دی. متاسفانه زموږ په جامعه کې اوس هم تاوتریخوالی شته دی.
له دې سره د افغانستان د ځوانانو چارمین کمال صدت د مارچ د اتمې د نمانځنې په اړه ناستې سمبولیک بولي او وایي د دغه شان غونډو د جوړولو پر ځای دی په مرکز او ولایتونو کې د ښځو ژوند ته پاملرنه وشي.
زموږ غوښتنه دا ده چې اتم د مارچ چې د میرمنو نړیواله ورځ ده، د یوازې سمبولیک نه بلکې باید دې ته په مرکز، په حکومتي خصوصي سکتور او آن په کلو بندو کې ښه توجه وشي. اوسم زنی خلق د میرمنو په کاروبار په تجارت باندې شرمیږي، یا دوی دا شرم ګڼي چې په کور کې جوړ شوی شیان اغا خرڅلاو ته بازار ته راوباسي.
له دې سره د ملي والی د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې لا هم په بیلابیلو برخو کې افغان ښځې له زور زیاتی سره مخ دي. غله مسؤولو ادارو غوښتي و چې د ښځو د ژوند د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، د بدن د غړو پرې کول، د تیزابو شیندل، له وخت وړاندې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکړه، وهل ډبول، بېوزلي، لفظي شخړې او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې افغان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنه کوي او وایي د روان مریض کال له پیل نه تر دې دمه 3309 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شدیده پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د کال تر پایه زیات شي.
شدید قضیه دی چې ډیره یې د مرکز په زون کې ثبت شوی دي او یو شمېر نور یې بیا په نورو زونونو کې ثبت شوی دي. هغه ځایونه کې چې حکومت هلته حاکمیت نه لري له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي او هغوی پیښې ثبتولی نسي، یعنې دا یوازې هغه پیښې دي چې قربانیان یې له بشري حقونو کمیسیون سره ثبت کړي، خو د تاوتریخوالي پیښې له دې زیاتې دي چې موږ له تاسو سره شریکې کړې.
اما تعداد قضاای خوشنند بیشتر از چیزی است که ما یک قوم باش مشارک میساتیم.
لدی ولاندی د اکسفام کوردایت مؤسسه هم ویلی و چې افغانستان د ښځو د ژوند لپاره بدترین هیواد دی. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د درس ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د افغان ښځو د ژوند د ښوالي لپاره هڅې کړي او اوس د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په شمیر کې کموالی راغلی دی. هغه شمېرې چې د ښځو چارو وزارت سره ثبت شوې دي ښیي چې د تېر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی او همدغه شمېرې د ښځو پر وړاندې په زور زیاتی کې 40% کموالی ښیي او له وخت وړاندې د ودونو په کچه کې بیا 10% ټیټوالی راغلی دی. د ښځو د حقونو فعالانې ورځ بلې ته د بیکارۍ زیاتېدل، اقتصادي ستونزې، بېوزلي، بېسوادي، له خپل حقونو د ښځو او نارینه وو بخبري، ناوړه دودونه په ټولنه کې د نامنې شتون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لاملونه بولي. په ورته وخت کې دینی عالم سمیع الله ریحان وایي ټول علما دې په خپل خطبو کې د خویندو، ښځو او میندو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې په دې توګه په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی راکم شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په موریدل چې په کابل کې او په زینور سیمو کې یو شمېر افغان ښځو د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي په ګڼو سیمو کې لام د ښځو ژوند ته هسې پاملرنه نده شوې چې د دوی پر ژوند مثبتې اغېزې وکړي او په افغانستان کې لام په بېلابېلو بڼو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې دي. د خوست یو شمېر ځوانانو او پیغلو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د وروستیو هڅو او کوښښونو ملاتړ کړی او غوښتنه یې کړې چې په سوله کې د ټولو افغانانو حقونو ته پاملرنه وشي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست د مرکز او ولسوالیو لسګونو نجونو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د سولې لپاره د وروستیو هڅو ملاتړ وکړ او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. یادناسته چې د روښانه ځوانانو د مدني ټولنې په بلنه جوړه شوې وه. ویناوالو د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول او د حکومت په مدیریتي چارو کې د هغوی د ونډې د ډېرېدو غوښتنه هم وړاندې کړه. د روښانه ځوانانو د ټولنې مشر وحیدالله نواب زوی آزادی رادیو ته د دې ناستې مخ په تړه وویل
په ټوله کې د ځوانانو لپاره د کار زمینه سازی باید وشي په دولتي اداراتو کې ځوانان ډېر بیکاره دي او د سره په څنګه موږ ته سوله د ټولنې ډېره مهمه ده ډېر ارزښت لري خو یو داسې سوله غواړو چې تلپات سوله او خیر افغانانو ته ورسیږي نه دې پر ځای چې امتیاز هم ګوندي هیوادونه واخلي یا پاکستان یا ایران یا روس یا امریکا هر څوک چې وي موږ ته سوله مهمه ده او د طالبانو ورونو څخه هم همدا هیله ده چې دوی که مذاکرات کوي زموږ دولت سره مذاکرات وکړي دا دولت خان ولس په اراده باندې راغلی دی دوی په رایه انتخاب شوی دی
د خوست وی مدني فعال شګوفه د ښځو لخوا غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو ته هم ونډه ورکړل شي دی وای خځې داسې سوله غواړي چې په هغې کې د دوی د زده کړو او کار حقونه تضمین شي
د سولې په مذاکراتو کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ده باید ښځو ته د سولې په مذاکراتو کې ونډه ورکړل شي زموږ فهم دی چې د نورو د جنګ نه ستړي شوي دي نور سولې ته اړتیا لري باید په سوله کې لکه څرنګه چې اوس دی کولی شي چې خپل زده کړې مخې ته وسي باید سوله چې وشي هم دوی د خپل حق څخه برخمنې اوسي موږ داسې سوله غواړو چې د نارینهو تر څنګ د خویندو حقونه هم شتون ولري داسې نه چې خویندې د خپل حق نه بې برخې شي
د غونډې په پای کې یو څلور ماده ایز پرېکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د هغو هڅو او حقوقونو ملاتړ شوی چې په دې وروستیو کې په ملي او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوي دي یاد پرېکړه لیک چې د مدني فعال روح الله لخوا ولوستل شو په کې راغلي
په خوست کې د روښان ځوانانو د ټولنې لخوا د دې رابلل شوې غونډې ټول ګډونوال د هغو هڅو او کوښښونو ملاتړ او ننګه کوي چې په دې وروستیو کې په ملي او نړیواله کچه په دې هېواد کې د سولې لپاره پیل شوي دي زموږ باور داده چې یوازې سرتاسري سوله د افغانانو ترمنځ کلک ملي او نه ماتېدونکی یووالی په ټینګښت او د نظام په مدیریتي چارو کې د ځوانانو د ونډې په ډېرېدو سره کولی شو په دې هېواد کې شته ناخوالې ختمې او هر اړخیزو پرمختګونو ته لاره پرانیزو
په پرېکړه لیک کې زیاته شوې د غونډې ګډونوال او ځوانان په دې وروستیو کې د نظام په مدیریتي چارو او نورو ټولنیزو پرمختګونو کې پر ځوانو کدرونو د باور قدر کوي خو دا ونډه د قناعت وړ نه بولي په پرېکړه لیک کې د ښځو رول ته هم اشاره شوې او ویل شوي دي چې په وروستیو کلونو کې ښځو هم په پراخه کچه زده کړو ته مخه کړې او د دندو د پیدا کولو لیوالتیا یې ډېره شوې نو باید دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د سولې په پروسه کې هغوی ته ونډه ورکړي او د افغاني ټولنې د کلتوري ځانګړنو په رڼا کې د کار او زده کړو شرایط هم ورته برابر کړي
نیما نړۍ د خزو لپاره ځانګړې خبرونه
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ
د افغان خزو ستونزې
لاسته راوړل
او حل لارې
تاسو هم کولای شئ په دې دوه ساعته ژوندې خبرونه کې اړیکه ونیسئ
دا خبرونه د جمعې په ورځ له 10 تر 12 بجو مه هیروئ
دوستانو د لسنا تر 12 بجو پوری د مارچ د اتمی په مناسبت زموږ ځانګړي خبرونه خبريږي هله د چوابه وري د افغانستان د دفاع وزیر هلمند د سفر په محل ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوند کلی اردو د برید غچ واخلي په دې سفر کې د کورنیو چارو د وزیر ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم وو په اړه یې له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي رپورټ اورو
د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه لوړ پوړي چارواکي تر برید یوه اونۍ وروسته هلمند ته راځي او د شورا په نظامي هډي کې د ملي اردو پر 215 میوند کل اردو د وسلوالو د هغه عملیې د څرنګوالي په اړه معلومات کوي چې په کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري او منصوبین ووژل شول د ملي دفاع د سرپرست وزیر اسد الله خالد په مشرۍ پلاوي کې د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم شامل وو د دفاع وزیر اسد الله خالد رسنوي ټول د دې برید د ترهانو نه یو تن د کمانډو ځواکونو په غځنګړو عملیاتو کې وژلی دی چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د پنځم په شپه په لار اچول شوی ول هغه ول په دې عملیاتو کې دوه نور کسان هم نیول شوي دي چې تر پلټنو لاندې دي شغل خلل زیات کړ هغه کسان به محکمې تر کې شوی چې د دې برید په مخنیوي کې پات راغلی دی او یا غفلت کړی دی
او دا به موږ تر هغه خیری سوري نه چې دا پلان سوی تر هغه ځای به تعقیب وو ان شاء الله را سپدې کې شک نه ست چې غفلت هم سوی او هغه چا چې غفلت یې کړی که په هر سطح او په هر رتبه کې وي د موږ دی تعقیب ټیم به دا معلومی او هغه ته به د غفلت الزام وکړي چې په آینده کې له داسې پیښو نه جلوګیری وشي
د تیر جمعې په ماښام یوه ډله وسلوال چې دولتي مسولینو یې شمېر دولس تنه ښودلی دی د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د واشیر ولسوالۍ اړوند د شورا په نظام یاډه کې 215 میوند کل اردو ته ننوتل چې د دوو ورځو مقاومت په ترڅ کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیر مړه او ژوبل کړل. اسدالله خالد وویل د برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو شپږ ویشت تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي، خو طالبان بیا د تلفاتو شمېر د دې نه څو چنده زیات بولي. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د جمعې د شپې په برید کې د ملي اردو نږدې 50 سرتیري وژل شوي او 40 په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوماندو سرتیرو ځینې هم شامل دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د شورا په نظامي اډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د طالبانو په مرکزونو د دوی شپنی عملیات دوام لري، خو تر دې وروسته به د دفاع د وزیر په ملاتړ او سپارښتنه نور هم زیات کړي.
نور دشمن برلا و دینه چې په اول خط مقدم جبهه کې ماته کړی و، د دوی عقبی جبهه ته موږ له منځه وړی و چې تاسو ته معلوم دی روز داسې شپه نه ده چې یو دوه درې کمانډوي او خاصو قطعاتو عملیاتونه نیي او بالاخره د دوی په مالي او په اقتصادي او همدارنګه په تجهیزاتي ډیپوګانو باندې مملی کړي او دوی ضعیف شوي دي. هر کله چې دشمن ضعیف شي نو بیا دی ځي غلچکي برید. دا یو غلچکي برید و چې دغه اوس تحقیق لاندې دی لکه جناب وزیر صاحب چې وویلې، او موږ د تحقیقاتو نه وروسته هر څوک چې غفلت کړی یا دښمن ته لار ورکړي هغې ته به د قانون مطابق جزا ورکوو.
ولی د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دوام غوښتنه وکړه او اصلي عاملینو ته د سختې سزا د ورکړې خبر ورکړ. که څه هم د طالبانو ویاند کر یوسف احمدي د یاد برید پر مهال د ګڼو بهرنیو ځواکونو د وژلو خبر ورکړی و، خو د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر د رسنیو سره خبرې ونه کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري، ځکه نو په دغه ډول بریدونو لاس پوره کوي. د کورنیو چارو وزیر په غسیمو باندې د چاپو او عملیاتو د دوام خبر ورکړ چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د دې وروستي برید په اړه پلټنې به دوام ولري. د شورا په نظامي اډه یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم برید شوی و چې د ځاني زیان تر څنګ د کل اردو امکاناتو ته په میلیونونه ډالره زیان وړوي. چارواکي وایي که څه هم وسلوال د خرابې هوا څخه په استفادې د کل اردو منځ ته تللي دي، خو د دوی لخوا په وخت او ښه ډول د برید پراختیا مخه نیول شوې ده. دا سوال لا هم نه دی ځواب شوی چې د یوې هوارې دښتې په منځ کې د سلګونو ساتونکو او برقي سیستم سره وسلوال څه ډول دغه مهمې اډې ته ننوتل او تر دوو ورځو پورې یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي جنرال خبرداری ورکوي چې ممکن داعش یوار بیا په سوریه کې پښې ټینګې کړي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف غوټل د کانګرس غړو ته وویل د داعش پر ضد جګړه له پای ته رسېدو ډېره لرې ده. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي هغه وخت لا ډېر لرې دی چې د داعش پر ضد جګړه پای ته ورسول شي. جنرال جوزف ووټل دا خبرې له دې سره سره وکړې چې داعش ډلې په سوریه کې تر کنټرول لاندې اکثره سیمې له لاسه ورکړې دي. د سوریه په ختیځ کې د باغوس په کلي کې د هغو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي سختو حملو ډېر ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي. د دې سیمې خلک په تیښته دي. جنرال ووټل خبرداری ورکړ اکثره کسان چې له دې سیمې وسی سخت دریځ دي د داعش پر ضد د دقیقو حملو غوښتنه وکړه. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه تر دې مخکې چې د سوریه په ختیځ کې د داعش وروستي پاتشونی په نښه کړي دې ته انتظار دی چې خلک له دې سیمې ووزي. ویل کېږي چې په تیرو درو ورځو کې له دې سیمې تر 1000 ډېر کسان وتلي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. خو جنرال ووټل پرون کانګرس ته وویل سره له دې چې داعش خپلې سیمې له لاسه ورکړي دا ډله تیاره ده چې بیرته دغو سیمو ته راوګرځي. د ووبل د داعش د سیمو فزیکی کمښت یو پوځي بریا ده، خو وختي دی چې د دې ډلې پر ضد جنگ پای ته ورسول شي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان زیاته کړه د هغو کسانو په منځ کې چې له سیمې څخه تښتي د داعش غړي هم شامل دي، نو پکار ده چې د دې ډلې پر ضد په عملیاتو کې له هوښیارۍ څخه کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپل متحدان هغه مهال حیران کړل چې وی ویل له سوریې څخه خپل ټول پوځیان باسي. وروسته سپینې ماڼۍ وویل یوازې 216 ساعتي ځواکونه د سوریې په شمال کې پرېږدي. د دفاع وزیر په ګډون د ټرمپ د حکومت غړي بیا بیا خبرداری ورکوي چې که امریکایي پوځیان په سوریه کې نه وي، د داعش سختریزي به په څو میاشتو کې بیا ځانونه منظم کړي. یاد دوی چې د هغو 850,000 تنو په منځ کې چې د دسمبر له میاشتې را په دې خوا د سوریې له ختیځ څخه وتلي دي، په سلو کې لس یې د داعش غړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد پرونون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به د 215 میوند کلی اردو د باندې د طالبانو د برید بدل واخلي. تیره اونۍ وسوالو طالبانو په دغه کلی اردو برید کې درویشتنه وژل او 14 نورې شوبل کړل. یو جوکپور امریکایي جنرال وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه ښودلې ده، هغه ملاتړ کوي. د اسلامي همکاري سازمان یا OIC د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې ده. د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین په مراسمو پرونی برید کې درې تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. دې سازمان د خبره په هغه بیان کې کړي چې د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی دی. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي څه باندې سل تنه مشکوک سختدریځې نیولې. پاکستان دا کسان وروسته له دې نیولې چې له هند سره دغه هیواد کړکېچ زیات شوی دی. د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 20 بندي ښځینه ژورنالیستانو د بې قید او شرطه او فوري خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پالیسي ختم کړه چې پر اساس د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې له سیمو د باندې د بی پلوټ الوتکو په حملو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه معلومات ورکړي. او د تاجکستان په ختیځ کې د لیوانو له لوري د دوو ښځو له وژل کېدو وروسته د سیمې اوسیدونکو شکایت وکړ چې د لیوانو په وړاندې د ځان ساتنه نشي کولی ځکه چې سیمه ییزو چارواکو له دوی څخه ښکاري ټوپکونه اخیستي دي. ستاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، او د ازادۍ راډیو دوه ونیس پروګرامونه چې یو کور کلی دی او بلم د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی، دا درته خپور کو. د خبرونې وروستی مطلب راخلو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي دوی په ټول توان هڅه کوي چې د کرکټ چې لوبغاړي د ملي لوبډلو لپاره د وړتیا او لمخې وټاکل شي، نه د اړیکو لمخې. عزیز الله فضلي وایي کوم ځوانو لوبغاړو ته چې په ملي لوبډلو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی، ښه نتیجه یې ورکړې ده. زما همکار محمد واصل وصال له ښاغلي فضلي سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د لوبغاړو د غوراوي په بهیر کې څومره شفافیت راغلی.
د پنځو میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل لپاره د کورني لوبو سره انټرنیشنل لوبو ته راغی، د آیرلند په خلاف باندې په شلو اوریزو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د ترزوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو، او د دې نه مخکې په شلو اوریزو سیالۍ کې دا هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او ایمیج وساتي.
یو غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي، په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځنې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي. په دې برخه کې هم تاسو خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څنګه څه پخوا پیل شوی ده، ولا هم لیدل کیږي چې ځنه لوبغاړي ورونه چې خای تر نورو لوبغاړو استعداد دومره خنوي او په لوبډله کې لوبيږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوي ولسته ډاډ ورکوي چې حق بقدر تسپاري.
هر هغه لوبغاړي چې استعداد ولري، دا که د یو ډیر غریب او فقیر سړی زوی او بل لوغاری کده د پچیر باندې کمزوري وی هغه کده وزیر یا د وکیل یا د موین زوی حکی اولت په دا غریب لوغاری هو البته چې د دې استعداد ولري یو ځینې شی چې زه سخت سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکو باید واقعا هم مشابه استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمائندگی په سوی توپ کولای دا ورور ورار کچیر ته ورتیا ولري استعداد ولري نسبت د نور لوبغاړو د دې استعداد او ورتیا زیاته وي که پنځه ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حکی لري چې ولوبیږي او کچیر ته داسې نه وي هغه لوبغاړي چې استعداد لري ورتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي د افغانستان نمائندگی وکړي هغه په کور ناست وي او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی چې استعداد کم وي هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ.
نړیوال جام را روان دی په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی څو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو
زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کیږو باید خپل وړتیا وښیو نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اورید وسونیزو پروګرامونو ترازو د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو یو انصاف ته ادارې ګډ پروګرام وړاندې کیږي ورپسې کور کلی مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو نن د ماشوم ټوپ دوره کې د کوچنیانو په مناسبت تغذیه او روزنه خبرې کوو لمون سره ملما د عام روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی اگر زیو تشریح ماشوم نه ولرو تر کوم عمر د ماشوم ویلی سو یعنی هغه د ماشوم ټوپ دوره کومه دوره ده او تر کوم عمر د ماشوم ویلی سو
د پرمختګ مقدمه دوره د ژوند یو ډیر مهم پړاو ده چې له امینواری څخه تر اتکلنې پورې دوام مومي یو پایله او یا نتیجه ده په فزیکی ادراکی ژبنی ټولنیز او روانی آبادو کې د مهارتونو او وړتیاو تر لاسه کولو یو دوامدار پروسه ده دغه پرمختګ د ماشوم او د هغې د چاپیریال ترمنځ د متقابل عمل په پایله کې منځته راځي د ماشوم لپاره ښه چاپیریال کوم چاپیریال ده مونږ وایو چې د ماشوم لپاره ښه چاپیریال همغه چاپیریال ده چې د ماشوم لپاره د روغتیا او د تغذیه اړتیاوې پوره شي ماشوم د خطرونو څخه په امن کې وي د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه او زمینې برابرې وي د ماشومانو اړتیاوې ته ښه پاملرنه وشي د ماشوم سره چلند چې ډیر مهم ده باید میناناک او د ماشوم پرمختګ وهڅول شي
دا مرته ونویل چې تر کوم عمر پورې د تماشوم ویلی سو.